אז מעלמות שמו.
המקר רג.
רדיו אשנו.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנו.
סדוי אמריקה. درانو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا شنایم پاروانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي د امریکا په نوې تګلارې کې هغه هیوادونه ته واضح پیغام ورکړ شوی دی چې په افغانستان کې سوله نه غواړي. په یمن کې د حوثی شیعهګانو د تلاشۍ په پوستي هوایي برید شوی یو څلوېښت کسان پکې وژل شوي دي او مصر د امریکا د جګپوړي هیئت سپکاوی کړی.
جمهور رئیس غنی پر پاکستان او طالبانو دواړو غږ کړی دی چې پر خپلو دریځونو او اعمالو له سره غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته خبرداری ورکړی چې د ترهګرۍ پر ضد متفاوته لاره غوره کړي. قدرمن اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته اشق الله رحیم زید د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د امریکا په نوې تګلارې کې د سیمې هغو هیوادونو ته واضح پیغام ورکړ شوی دی چې په افغانستان کې سوله نه غواړي. ښاغلی غنی چې نن یې په ار کې وینا کوله ویل د هغه ګاونډي په خلاف ستراتیژیکه حوصله له ډاره نه وچې د افغانستان د ملي منافعو په ضد اقدامات کوي چې هدف یې پاکستان دی. غنی زیاته کړه چې پاکستان ته یوه بله موقع په لاس ورکړ شوې ده او باید چې په پخوانیو تګلارو د سره فکر وکړي. په همدې حال کې د افغانستان او عراق لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې تګلاره عملی ده او د افغانستان شرایطو ته پکې ځواب ویل شوی.
دو سه چیز د استراتیجی به خلم به فکر ما حیاتی است. یکی ای که دوام بودن قوای نظامی امریکا از نگاه تعداد از
خلی خلیلزاد امریکا غا آشنا تلویزیون سره په دې مرکې کې ویلي دي چې په دې تګلارې کې څو مهم ټکي دي. یو دا چې امریکایي عسكر به په افغانستان کې پاتې شي او د وخت او زمان پورې باندې نه وي تړل شوی. دویمه دا چې هغه نامنۍ او ستونزې په ډېر واضح او ضرورتیا پکې روښانه شوې دي چې پاکستان په افغانستان کې د تروریستي ډلو لخوا جوړوي. خلی خلیلزاد وویل چې دغه ډلې نه یوازې د افغانستان بلکې امریکا ته هم خطر پیښوي. د هلمند ولایت د امنیت قماندانۍ چارواکي وایي چې د غرمې وړاندې شاوخوا یوولس بجې د لښکرګاه په ښار کې د دې قماندانۍ د موټرو په تمځای کې ځانمرګې برید شوی دی. په برید کې اووه تنه وژل شوي دي او اووه دېرش نور ټپیان دي. تفصیل د عزیز الله پوپل په راپور کې اوري.
د هلمند امنیت قماندان مل پاسوال عبدالغفار صافی وایي چې په پیښه کې اووه تنه وژل شوي چې څلورې د پوځ سرتیري، دوه مېرمنې او یوه هم ماشومه ده. د زیاتوي چې د پوځ سرتیري په امنیت قماندانۍ کې د کابل بانک له نمایندګۍ څخه د تنخواه د اخیستلو لپاره ورغلي وه.
په یوولسو بجو داسې معمولا د ملي اردو پرسونل زموږ د امنیت قماندانۍ دننه هلته د کابل بانک غرفه ده، د هغو نه هغو هلته د ماشو پسې راغلي وو. د عمومي سړک پر سر یعنې زموږ د قرول نه مخکې دوی باندې موټر بم اجرا شوی ده او فعلا وضعیت کنټرول ده.
د موټر بم ځان وژونکي برید له کبله په سیمه کې د یوې دیني مدرسې ودانۍ ته هم زیان رسېدلی او په درس بوخت پنځه ویشت تنه زده کوونکي هم پکې ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د هلمند د نننی ځانمرګي موټر بم برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کړې چې د افغان ځواکونو درې ټانګونه او یو موټر یې پکې ویجاړ کړی او د افغان امنیتي ځواکونو منصوبینو ته یې پکې درنامرګ ژوبله رسولې.
خبرونه د امریکا غاګ آشنا دی د واشنگټن د سټوډیو ناوري. د نورستان ولایت د نورګرام په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د پولیسو په پوستو ډله ییز برید کړی چې د چارواکو په وینا نهه طالبان او دوه پولیس پکې وژل شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیم امریکا غږ ته وویل چې د لسکونو وسلوالو دغه ډله ییز برید نن سهار وختي د ګندلبوک پر پوسته شوی دی او تر څلور ساعته جګړې وروسته پکې نهه طالب وسلوال او دوه حکومتي عسکر وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید په افغانستان کې د امریکا د ماتې له کبله د بلا خولې ته ورنه کړ شي. پاکستان ویلي دی چې د تروریزم ضد جګړې کې زیاته قرباني ورکړې ده. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د پاکستان د جو تلویزیون ته ویلي دی چې د ترکرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان کلک ژمن دی او له دغې مبارزې څخه به لاس په سر نسي. ښاغلی آصف ویل له کومې ورځې چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پاکستان له امریکا سره یو ځای سوی شاوخوا او یا زره پاکستانیان وژل سوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا په نوې تګلارې کې وویل چې د افغانستان سره مرسته او پر پاکستان به فشار زیاتوي. ښاغلی ټرمپ پاکستان د ترهګرو په پاللو او ساتلو تورن کړ. د تګلارې له اعلان وروسته ځینو امریکایي چارواکو خبرداری ورکړ چې شاید له پاکستان سره مرستې بندې سي او اسلام آباد به بیا د ناټو د متحد په توګه ونه ګڼل سي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. مصر د امریکا د جګپوړي هیات سپکاوی کړی. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامی شکری د سپینې ماڼۍ د جګپوړي سلاکار او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم جیرد کوشنر او مل هیات سره د ملاقات نه انکار کړی. مصر د ملاقات د سپینې ماڼۍ د خوا د مرستو د کمیدو او ځنډولو په عکس العمل کې د اعتراض په ډول لغوه کړی. تموه چې د امریکا د جګپوړي هیات نن په قاهره کې د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلي شکری سره کتلی وای، خو مصري چارواکو یو دم اعلان وکړ چې غونډه لغوه شوې ده. د امریکا حکومت د سه شنبې په ورځ مصر ته د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت نظامي او اقتصادي مرستې بندې کړلې او 200 میلیونه نور ډالر چې مصر ته د بشري حقونو د بهتره کولو او په نظامي چارو کې د مصرف کولو لپاره ورکول کېدلې هغه هم وځنډولې. په یمن کې د حوثي شیعه یغیانو د تالاشۍ په یو پوستې په هوایي برید کې لږ تر لږه 140 تنه وژل شوي دي. دغه پیښه د نن د چهارشنبې په ورځ د یمن په پایتخت صنعا کې شوې ده. حوثي شیعه یغیانو ویلي دي چې برید د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه ګړی. یاغیانو ویلي دي چې په برید کې 140 کسان وژل شوي دي. خدای نه دی ویلي چې وژل شوو کې څومره یاغیان او څومره عام خلک ول. دا کسان په یو هوټل کې راټول شوي ول چې حوثي شیعه یغیانو د تالاشۍ د پوستې لپاره هم ترې کار اخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د شمالي کوریا د هغه تصمیم هرکلی کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د نوو بندیزونو وروسته غواړي خپل بې باکانه تحرکات کم کړي. ټیلرسن وایي هیله مند دی چې د شمالي کوریا د رژیم په چلند کې بدلون راشي او د مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمیټس پانقری کې د ترکیې د دفاع د وزیر سره کتلی دی. وروسته یې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره هم وکتل. ښاغلی میټس د عراق نه وروسته د یوې ورځې لپاره ترکیې ته تللی. داسې دمه ده چې میټس به په دې سفر کې د امریکا د اوږدې مودې متحد ترکیې سره په ډیرو اختلافي مسایلو خبر وکړي. او وروستی خبر ده چې د امریکا د سمندري قواوو قمندانۍ د نظامي کښتیګانو د څو ټکرونو او پیښو نه وروسته د بحري قواوو د 8 فرقې قمندان برطرفه کړی دی. تازه پیښه د همدې تېرې دوشنبه پر ورځ وه چې 10 امریکایي نظامیان پکې مړه شول. د سمندري ځواک د قمندانۍ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د آرام سمندر د قواوو قمندان جنرال سکاټ سویفت خپل معاون جوسف اوکواین نن د وظیفوي غفلت په وجې له دندې رخصت کړ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس غنی چې نن په ارګ کې د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته ملت ته وینا کوله، له طالبانو وغوښتل چې د سولې بهیر سره یو ځای شي. د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ یې پاکله په ګډه اورو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له خوا د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ د اعلان یوه ورځ وروسته نن سهار په ارګ کې ملت ته وینا کوله، د دغې ستراتیژۍ د اعلان له امله چې جمهور رئیس غنی د تېر وخت یوه ښه ارزونه او په راتلونکي کې د بریالیتوب د عناصرو پېژندنه وګڼله، مننه وکړه.
امروز به وخت رسیدیم که شرایط ابهام در حال دوش.
جمهور رئیس غنی ویل د ابهام له حالت چې کوم حاکم راوتلی و، د افغانستان موقعیت په نړیواله اجماع کې څرګند شو. جمهور رئیس غنی په خپله دغه وینا کې د پاکستان چلند یادونه هم وکړه. راوی ویل چې دا ستراتیژي پاکستان ته دې فرصت ورکړي چې خپل کړنو تبیا کتنه وکړي.
دا سنن یو اجماع راغلی چې پاکستان باید خپل پخوانی روش باندې دوت باندې نوی فکر وکړي. دا یو موقع ده، دا یو فرصت.
جمهور رئیس غنی په خپل سرګندونو کې ویل چې د افغانستان د ملي ګټو په خلاف د اقداماتو په وړاندې حوصله له ډاره نه وه.
موږ ستراتیژیک حوصله له هغو اقداماتو نه چې موږ د ملي منافعو فرصت سوی دی له ډاره نه دی له تدبیره، ځکه موږ غواړو چې کوچنی خبرې د لویو کارو مخه ونیسي او په واضح توګه وایو چې غواړو هر اړخیز شرایط برابر سي چې ادې په جای چې کلونه په جګړې تیر کړو د مذاکراتو په میز باندې مسائل حل کو او د افغانستان بنیادی گټه واضح مشخص ولی د باندې نه خورنه اموک بچه باند اموک علما باند اموک زوانان باند امریکای پانتون که څوک شهادت ته ورسید استاد خپلواک ځوانه جنکی اول کړ ولی د دار فسا اموک پانتون باند راست موږ ټول مشترک برخه لرو او دلته د موازی سی دا افغانستان د پخوا افغانستان نه
د افغانستان جمهوریت په دې وینا کې پر طالبانو سولې بهیر سره د یوځای کېدو غږ هم وکړ
که په دې فکر کې وایي چې جنګ ګټلی سی او د افغانستان دولت پرځولی سی یا دا مقدس جغرافیا په دوه جغرافیو باندې بدل کولی سی دا فکر مل سر نه وباس اتاسې د سایس اتاسې فتنې یوازې موږ د ولس د عزت او موږ د شازلمیو د شهادت او اموک د خویندو او مندو د مړینې باعث سوي یوازنۍ لاره د حل سیاسي لاره نو موږ په دې حالت کې چې پیګو چې د امنیتي بریالیتوب شرایط برابر دي بیا هم در باندې ناره کوو که واقعا افغانانې د سولې لاره ونیسي
جمهوري غني امریکانوي ستراتیژي د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ د هڅو زیږنده وګڼله وویل چې اصلاحات اختیاري دي اصلاحات به راولي او هم به خپل څلور کلن امنیتي پلان تطبیق کوي په کابل کې د امریکا شار جافر هوګو لارنس نن د امریکا په سفارت کې د جمهوري ټرمپ د نوي ستراتیژۍ په اړه خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت ته پکار دي چې د اصلاحاتو په اړه خپلې هڅې لا زیاتې کړي
Let us be clear. In order to achieve real progress, the Afghan government.
خاکلی لارنسویل پریک دی چې په زغر د ویم چې رښتینی پرمختګ ته رسیدو لپاره خید افغانستان حکومت د اصلاحاتو دروستو لپاره خپل هڅې زیاتې کړي. او په راتلونکي کال کې د پارلماني ټاکنو او ورپسې بیا د جمهوریت د ټاکنو ترسره کولو د فساد له منځه وړلو او د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور په مشرۍ د اړینو اصلاحاتو رامنځته کولو په سیر په خپلو حیاتي ژمنو عمل وکړي. سفیر لارنس ویل چې د افغانستان مشران خی همدارنګه د وسلواله مخالفانو د ګواښونو پر وړاندې د ټیکاو د ساتنې لپاره ټولو قومي ډلو ته لاسرسی پراخه کړي او د حکومت دننه د تنوع او ټولنیز مشارکت د رامنځته کولو په موخه هڅې ګړندۍ کړي د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت هم د دې ستراتیژۍ په هکله په یو بیان کې ویلي چې د نړۍ هیڅ کوم هیواد د تروریزم سره په جګړه کې له پاکستان څخه زیاته قرباني نه ده ورکړې او بل هیڅ کوم هیواد اوسیدونکي د پاکستان د خلکو پرتله د تروریزم څخه چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د اعلامیې پر وینا د دغه هیواد د سرحدونو بهر تر سره کیږي نه دي زوریدلي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان په سیاسي هوایي ټینګار شوی دی
امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري
زبنګاګ د واشنگټن ناوري د تراکرې سره د مبارزې په کار کې د پاکستان د ناغړیو په تړاو د امریکا د ولسمشر تر سختو نیوکو وروسته د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته خبرداری ورکړ چې د تراکرې په ضد متفاوته تګلاره غوره کړي په هکله د خپل همکار احمد شکیب دوست رپورت اورو
د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا د نوې تګلارې له اعلان سره سم له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې د پاکستان پر صداقت د امریکایي چارواکو شکونه زیات شوي دي
په اعتماد کې ستونزه شته ځکه موږ لیدلی چې له ترهګرۍ سازمانونو ته په پاکستان کې د امن پناه ځایونه ورکړل شوي چې پر امریکایي پوځیانو امریکایي چارواکو او په افغانستان کې د سولې د هڅو د مختل کولو په خاطر حملې وکړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپل تګلارې بدل کړي
پاکستان
باید یو متفاوته تګلارې غوره کړي موږ چمتو یو چې ورسره مرسته وکړو چې دغه هیواد د ترهګرو په مقابل کې ځان خوندي کړي خو یقینا د هغوی حمله چې د سولې لپاره زموږ کوښښونه زیانمنوي باید ودرول شي موږ به له پاکستان څخه خپل پر ملاتړ شرایط وضع کړو او دغه هیواد سره به زموږ اړیکې په دې برخه کې د نتیجو په اساس وي
The President of the United States.
د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د سپینې ماڼۍ د تګلارې د اعلانولو په جریان کې په پاکستان کې د ترهګرو امن پناه ځایونو ته اشاره وکړه او په ټینګار یې وویل چې په دې کار سره به پاکستان ډېر څه له لاسه ورکړي
We have been paying Pakistan.
موږ پاکستان ته په میلیارډونو ډالر ورکړی دي او په عین وخت کې هغه ترهګرو ته پناه ورکړي چې ورسره په جګړه کې دي دغه وضعیت باید بدل شي او عاجل باید تغییر وکړي
د پاکستان حکومت تر یو ورځنی ځنډ وروسته د ولسمشر ټرمپ پر څرګندونو خبرګون ښودله ده اسلام آباد له واشنگټن څخه وغوښتل چې د افغانستان په جګړه کې د ناکامۍ لامل پاکستان نه ملامتوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له رسنیو سره په مرکه کې ویلي دي چې دوی دې په افغانستان کې د خپلو ناکامیو پړه پر پاکستان نه اچوي. له ترهګرۍ سره زموږ مبارزه بې ساري او ثابته ده. خو منتقدین وایي چې د پاکستان اردو له خپل سیال هندوستان سره د مقابلې په خاطر د نورو سخت دریځو ترڅنګ افغان طالبان روزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې له ترهګرۍ سره مبارزه کوي، خو امریکا د پاکستان په ګوښه کولو او ګواښلو سره نشي کولی د افغانستان جګړه وګټي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان، اروپا او منځنۍ ختیځ کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په نظر مشکل به وي د جمهور رئیس نوې ستراتیژي د سولې او ثبات زمینه مساعده کړي. د ایاز وزیری سره زموږ همکار زیبا خادمه راکړه کړي چې ستاسو پام اوریدو ته راغورم.
محترم ایاز وزیر صاحب، نن جمهور رئیس اشرف غنی د ترامپ د نوې ستراتیژي په اړه کې خبرې کولې، ویلې دی پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې د همدې موقع نه استفاده وکړي او په خپل دریز باندې د سره غور وکړي، یعنی د دهشتګرو او د هغو ډلو د ملاتړ نه لاس واخلي چې په افغانستان کې بدامني جوړي. د دې موقع راغلی ده، آیا پاکستان به خپل دریز کې بدلون راولي؟
ګورې، دا خو د هر هیواد مشر د خپل هیواد د مفاد پر رڼا کې بیان ورکوي. د اشرف غنی صاحب د ډېر قدر کوم، ډېر قدرمند سړی دی. هغه په ډېر مشکل ملک کې وخت تېروي، مشکل حالاتو سره مخامخ دی. خو دا ټرمپ صاحب چې څه ووایي یا څه پالیسي نوې خو به ورته نه وایم، ما ته خو هماغه زاړه پالیسي ښکاري، سوای د دېنا چې پرزیدنت ټرمپ صاحب د پاکستان د قربانۍ په یو طرف باندې ذکر هم وکړ او په بل طرف باندې غندنه وکړه چې هغه ترهګرو ته ځای ورکوي. نو اشرف غنی صاحب هم دغه وایي چې پاکستان ترهګرو ته ځای ورکوي. نو باید چې دا هم نکویر چې په افغانستان کې هم بلا ډېر ترهګر ناستي، مختلف تنظیمان ناستي، جنگونه کوي، د پاکستان خلاف کوي، د افغانستان کې دننه کوي. د افغانستان د حکومت په هغه وس نه رسي، د طالبانو نه علاوه نور ګوندونه هم شته، نور خلک دي. نو که ترهګر په پاکستان کې دي، ترهګر هلته هم شته، او ترهګر خو نن ورسېدل د دنیا په هر ګوټ کې دي. بله ورځ په بارسلونا کې چې کوم کار وکړه، هغه سړي سړي کار خو نه و، خو هم ترهګر و. نو دا ترهګري خو اوس یورپا ته ورسېده، امریکا ته ورسېده، هر چیرې ده. په پاکستان او افغانستان کې د بدقسمتۍ نه لږ ډېره ده. نو دا په دې نه ختمېږي چې په یو بل الزام ولګو، دا به په دې ختمو چې یو بل ته لاس ورکړو، د یو بل ملګري شو د ترهګر خلاف په دواړو هېوادونو.
ښه، اوس خو د ټرمپ په دې نوې ستراتیژۍ کې ډېر فشار په پاکستان باندې اچول شوی دی. فکر کوئ چې د پاکستان مقامات چې اوس په دې باره کې د امریکې د مقاماتو سره وغږیږي، یعنی دوی به امریکا قانع کړي چې پاکستان خپله وسه کړې ده، نورې د وسې سنې کېږي؟
ګوره، که امریکا قانع کېږي که نه قانع کېږي، مشر د هر هیواد مشران د هغه هیواد د مفاداتو دپاره کار هم کوي، خبرې هم کوي. ډونلډ ټرمپ چې څه خبرې وکړې، هغه د امریکې د انټرسټ خبرې دي، هغه د پاکستان د انټرسټ خبرې نه وې. پاکستان ته خطرې دي، پاکستان د مشکلاتو سره مخامخ دی. پاکستان که رښتیا تجزیه وکړو، نو دا د ترهګرۍ جنگ د 9/11 نه بعد د امریکې د وجې موږ ته راغی. کنه چې 9/11 وشه، نه د پاکستان یو سړی پکې و، نه دا جنگ امریکې د پاکستان سره کاو. افغانستان کې جنگ و، ترهګر موږ ته راغلل، موږ د امریکې جنگ زموږ یو سپیره ډیکټیټر و مشرف هغه راواخسته، د خپلې لیډرۍ د منلو دپاره پردی جنگ راواخسته، په پاکستان راواچو، او دا د تر ننه پورې نه ته خلاصېږو. که په هغه وخت کې دا جنگ موږ نه وای په غاړه کړی، شاید د مشکلاتو سره به نه وای مخامخ شوي. نو په پاکستان باندې تور لګول ټیک ته تر څه حده پورې خو منم، شته خلک د هغې نه انکار نه کوو. د طالبانو مشرتابه دلته ناسته ده، زموږ پخوانی ایڈوائزر چې مشیر چې د وزیر اعظم سرتاج عزیز صاحب هغه په واشنگتن کې ویلي وو چې د طالبانو مشران ناستې مشتره خو د طالبانو د هغې نه علاوه نور مدد موږ نه کوو. نو اوس که طالبانو تل د افغانستان حل وي نو شاید چې سبا پاکستان وباسې چې ورځې خپل کار کوي خو بیا به د دې تړون څوک کوي چې هغه ته به نور هیوادونه لاس نه ورکوي. نور هیوادونه شته نوم به نه اخلو چې نن هم د طالبانو سره شاید چې په افغانستان کې مدد کوي. زه دا وایم چې د پاکستان د کوم انفلوئنس دی دا باید چې دې دپاره استعمال شي چې د افغانستان او د طالبانو په منځ کې جوړه وکړي، سوله راولي، افغانستان ته امن راولي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو ناوړئ. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې پر طالبانو به فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. دا چارواکي ویلي دي چې طالبان هم د انتخاب حق لري چې جګړې ته دوام ورکوي او که د سولې له بهیر سره یوځای کیږي. خبریال ممتاز بهیر پاکله رپورټ را لګلې.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارج ظفیر هوګو لارنس چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د خپل هیواد د ستراتیژۍ په هکله خبریالانو ته معلومات ورکول وویل امریکا به پر وسلوالو طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي او د ټولو هغو چارو مخه به ونیسي چې په ترس کې په یو ډول نه یو ډول د طالبانو له ډلې څخه ملاتړ کیږي. هغه ویل د امریکا ستراتیژي په سرګنډول افغانستان سره د امریکا ژمنې روښانه کړي دي. دا ژمنې پر طالبانو باندې فشار راوړي سو د افغانستان د حکومت د سولې بهیر ته غاړه کیږدي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. موږ به د هغو کړنو مخه ونیسو چې په ترس کې له طالبانو څخه ملاتړ کیږي. موږ به د سیمې هیوادونو ته د تروریزم د ګواښ د کمولو او په جګړه کې د دخالت نه کولو په برخه کې د همکاریو د ارزښت په اړه هغوی ته توضیحات ورکړو. خاغلی لارنس زیاته کړه چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ لمخې به دغه هیواد خپلو هغو ژمنو ته چې د طالبانو، القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد جګړه کې له افغان ځواکونو څخه ملاتړ د دوام ورکړي. سیاسي حل لارې ته رسیدو لپاره اړتیا ده سو طالبان په مذاکراتو کې برخه واخلي. زما په نظر طالبان د انتخاب حق لري. دوی کولی شي چې د خپلو هیوادوالو وژنې ته دوام ورکړي. هغه جګړه چې د طالبانو لپاره به هیڅ بریا پکې نه وي او بل انتخاب دا دی چې هغوی د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د سولې عالی شورا په کابل کې د امریکا د شارج دافیر د سرګندونو په اړه خبرګون خودلې او ویلي دي چې د سولې خبرې د بین الافغاني مذاکراتو لارې مثبت نتیجه ورکولې شي. د دغه شورا ویان امین الدین مظفری امریکا غکتول افغانان په خپلو کې د مذاکراتو میز ته کینی، کوم ستونزې چې لري هغه د ډیالوګ او خبرو اترو لارې حل کړي. موږ هم دې ته ترجیح ورکوو چې د سولې بهیر بین الافغاني وي او افغانان په خپلې قضیې او ستونزې حل کړي. خاغلی مظفری زیاته کړه چې د طالبانو د ډلې اکثره غړي د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته چمتو دي خو د هغوی په مخ کې د یو لړ خنډونو له امله دغه اقدام نشي کولای. خاغلی مظفری د دغو خنډونو په اړه زیات معلومات ورنه کړل. د افغانستان د ملي پیوستون غورځنګ ګوند مشر او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو یو منځګړی سید حساق کلانی امریکا غږ ته وویل چې له طالبانو سره د یو داسې میکانیزم له لارې مذاکرات پیل شي چې د دواړو خواوو لپاره د قناعت وړ وي. خاغلی ګیلانی د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د امریکایي چارواکو د سرګندونو په خبرګون وویل چې دا سرګندونه به د جګړې د زیاتېدو لامل شي. هغه ویل معنی دا ده چې نور امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وي، یوازې د جګړې بل لوری پیاوړی کوي. خاغلی ګیلانی زیاته کړه چې د امریکا په ګډون ملګري ملتونه او د افغانستان په قضیه کې ښکیل ټول هیوادونه باید په دغه هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په کابل کې د امریکا د شارج ظفیر د وروستیو سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د لویدیز نورستان منډور ولسوالۍ د تیرو 14 کلونو راهیسې غیر فعاله ده او مامورین چارې د نورګرام له ولسوالۍ نه پر مخ وړي. ځایي خلک له سختو ننګونو سره مخامخ دي او وایي حکومت باید زر تر زره د دې ولسوالۍ په انتقال کې کوښښ کوخخو کې. نور حال د زبی الله غازی پر پورت کې اورو.
شاوخوا څوار لس کلونه کېږي چې د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ ټول چارواکي او مامورین خپلې چارې له ګاونډ نورګرام ولسوالۍ نه کنټرولوي. منډول ته لا تر اوسه د موټر لار نه و ورغلی خو تازه تازه سرک ورتیر شوی دی. د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پایندزوی راته په دې غږیږي چې ولې تر اوسه په منډول کې ولسوالۍ غیر فعاله ده.
ولې خو تقریبا ډیر وختونه نه دا حکومت چې راغلی تقریبا یو کال هغه په لنډ مدې لپاره فعال نور غیر فعال دي. ټول پرسنل سره د ملکی او نظامی دوه ولسوالۍ کې وظیفه برسره کوي. بې پروايي، عدم توجه هم د محلي مسؤلینو او هم د مرکزي خلکو. زموږ په غوښتنې په بنا باندې موږ په کراتو باندې غوښتنه کړې ده چې دا خلک محروم خلک دي، د منډول خلک دا هر څه د حکومت امکانات محروم دي. اکثر وخت شکایتونه هم د منډول خلکو نه ولایتي شورا ته هم راجع شوي دي چې زموږ ولسوالۍ ولې نه فعالېږي. متاسفانه دغه بې پروايي دي او عدم توجه.
هغه وایي ناامني هغه لامل ګڼل کېږي چې په دې دومره اوږدو کلونو کې منډول ته کار نه دی شوی. د ولایتي شورا رئیس وایي په سیمه کې ځایي خلک له سختو ننګونو سره مخامخ دي او لکه د ولسوالۍ په څیر نورې چارې هم په ټپه ولاړ حالت کې دي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې په سیمه کې له ځایي خلکو سره وغږیږو خو هلته په سیمه کې د ټلیفون یوه دستګام کار نه کوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي په منډول کې د ولسوالۍ د بیرته فعالېدو چارې اسانی کړې دي.
سرک او تاسیسات، چونکې سرک او تاسیسات دغه نه وو نو ځکه هغوی په تغییر د موقعیت باندې فعالیت کول او انشاءالله موږ کوشش کوو چې هماغه اصلي موقعیت چې کوم ځای کې ټاکل شوی دی په هماغه ساحه کې بیرته فعالیت شو. د اووه نویم کال په پلان کې خپله ولسوالۍ تعمیر موږ په نظر کې لرو او منظوري هم راغلې ده. انشاءالله نوي کال کې به د هغې تاسیسات هم شروع شي او په دې لټه کې یو چې ټول پرسونل هغه موقعیت اصلي ته انتقال شي.
اوس مهال د لویدیز نورستان دواب منډول او نورګرام ولسوالۍ ته ورغلی لارم له کلک و امنیتي تهدیداتو لاندې ده. چارواکي وایي په سرک د نامنې ستونزې د لغمان د الینګار په مربوطاتو کې دي چې لویدیز نورستان ته سرک ورتیر شوی دی. خو د لغمان حکومتي مقامات ویلي چې د دغې لارې د سمون لپاره هڅې پیل کړي دي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگتن اوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان مالی کار تر پایه به د تیر کال په نسبت په عوایدو کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت د وړاندوینو په اساس د سږني کال د عوایدو د راټولولو لپاره 1.25 میلیارد افغانیو هدف ټاکل شوی دی او په دې تمه دي چې د عوایدو د هدف به پوره کړي. په موکې د لیمینیازی رپورت ته
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې سږنی مالی کال کې به د تیر کال په پرتله 40 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول کړي. د دې وزارت د چارواکو په وینا تیر کال د عوایدو شمېر 1.2 میلیارد افغانۍ ته رسیده. خو دا وزارت تمه لري چې د سږ کال تر پایه به د عوایدو شمېر 1.25 میلیارد ته ورسیږي. د مالی وزارت د عوایدو عمومي رئیس عبدالحبیب زدران امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
تر اوسه پورې عمومي د ټولو عوایدو هغه چې دی زموږ د نړیوال صندوق سره مخ کړی 1.25 میلیارد افغانۍ دي. 1.2 ټول کړي دي خو نور انشاءالله موږ خپل هدف ته رسیږو.
د مالی وزارت د چهارشنبې په ورځ د سترو مالیه ورکوونکو شرکتونو د مالیې د ورکړې سیستم په الکترونیکي او آنلاین بڼه سنبال کړ چې ورسره به د فساد مخه ډب او عواید به لوړ شي. د مالی وزارت د عوایدو رئیس عبدالحبیب زدران د دغه سیستم په اړه وویل
سیستم ګټه خو دا دی چې یو د کاري چټکتیا به په منځ کې راشي، د سکتور خصوصي او د مالیه ورکوونکو وخت به موږ په دفترونو کې نه ضایع کیږي، بل تماس فزیکي د دوی ترمنځ او زموږ ترمنځ کارمندانو ترمنځ به کم شي تر څو د فساد مخه به ونیول. تقریبا موږ سره 1500 ستر مالیه ورکوونکي دي او چې دغه څخه 300 فعال شرکتونه دي. هغه په دې کال کې به ټول د دوی نه استفاده کوي. 300 میلیونه افغانۍ نه چې فروشات یا هغه زیات وي حجم د تجارت کلنۍ نو هغه لوی مالیه ورکوونکي دي.
د خصوصي سکتور مسؤلین وایي چې لا هم د مالیاتو په ټولولو او ګمرک ته د محصول په ورکولو کې ستونزه شته. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي که چیرې خصوصي سکتور لا عوایدو او ګمرکاتو
سره
درنو اوریدونکو دومه خبری پختو خبرونه په همدیزی پایتو رسیده په څولاند شیبو کې د امریکا غاښنارو نور خبرونه پیلېږي اوریدل مهیروي خدای مالشي.